ویان له هم خبريالانو څخه د معلوماتو او ورکولو ډډه کوي، په ځانګړي توګه ښځینه خبريالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي،
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبريالان چې کولای شي د خپل بوخو هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړي توګه زموږ ښځینه خبريالانې او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې ښځینه خبريالانې نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبريالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبريالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبريالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه سره یاست. ازادي راډیو خبرونه ژوندۍ زموږ په پاڼه هم واوري. ازادي راډیو ټکه کوم سوشل میډیا ټولنیز رسنیو کې په انستګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه، فیسبوک باندې هم موږ وڅارئ. واتس اپ چینل هم سره زموږ فالو کوي، یعنی لایک یې کوي، تیر اسانه به هم خوښي کوي. پال تم د ازادي راډیو مهم خبرونه، البته ټول مهم مطالب چې ګروپ کې خبريږي تر تاسو رسیږي. تر خوای خبري بولیټونونه هم په غږیزه باندې باندې کولای شي چې تاسو واوري او د افغانستان سیمه نړۍ د روسیو تحولاتو په اړه ځان خبر کړي. په پیل کې مې یادونه کړې و چې د خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعته جلا شوې ده. د خبرونه په یو بل پسې خبريږي وایوري خو وخت ولري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دریم اچار ورځ پر ورته ګوري به ورته چې شکار او ګڼ کور دی شکه کور په کې مرمل دري او دې قاری کور نه وي به خار کور نه دي. نو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختري او کوي پلارو کور نم اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نش کوله.
زینی کورنۍ لخپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تمل لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. د ډول کورنۍ وکړنې چې لخپلې انګور سره کوي کومه بده پایلې لري؟
نور زمونږ په سوپا سانه دور نه ورکی سو کور سره دوستی نه کوي. دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوشي.
نن ام د موضوع سیروم ملتي ام وکړي. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې گزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر آشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم قربان دي کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کرو در دفعه که اولادت کردیم کسی کدیم کمک نمی کدی یا خوشو یا ننو یا زنه ور هر کس می گفت.
پینز اولادونه لرم، هر جلمه چی اولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده. خواه اندرور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار بکره. ما هم طول دران کارو ده کول میل مانه بوا یا من دو من اولم اخپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیو تلیوی چی خواه می برستن توشک بالخت پو گرکل ویلی ده پورت که بام دیو خیجاو چی وچشی. هیچا هیچ دولم راستن را سرکول. هم آغا دردونه وز هم زما پا زان کلا پاتی دی. د کندهار اوسیدونکو چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړوي، له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکرې په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزل سوي وي، اما کله چې د خسرګنې کور ته ځي نو هغه ته د یو غلام په سترګ ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده، هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شو، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه، کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښې په شوق مخته و، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازې تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، حتی خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جي کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نور زمانو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی. په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند کې چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینه یو بل ته وي، باغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ ټولنه کې خپل نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کیا کرات راغځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کی. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځیدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیڅ اثر نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورس په ورس زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو بانډو له ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکلم مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا هم مثلا دوه پرته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغه د سره هم پاملرنه وکړي، سره هم تغذیه کوي، سره هم غذا ورکړي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمو کې دي، یعنی هغه ته بېسوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته. نو په هغه کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته جیګه شکار وکړه، ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قاري کارونه پېکي، قاري کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اور خو دا شهه بشاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، سره کوم چې پاملرنه هغې ته وشي، سره کوم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسیدګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري. د هغې شیانه خو خلاصه ده، ځکه مخکې اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفم په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا موږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی. او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور موږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا پار صورت کې بیا په کور کې ولادت کوي، او که ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي، نو دغه نورو سبب کدا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قدم سره سورز پوری بدن کونه په دی باندې ونشي او فامیلو نه تاسو نه مراته غن کورونه کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت په کار باندې چاله به خو دا وچ نوبت وینم به تاسو ډوډۍ پخوي صاحب یې زه پخوم نه مت کدي انځي صاحب یې زینځم غن کور کې رواشته متاسفانه
bale le rawani ar kha kalat yawa mur mashum nari tarawri da tsumra himayat ta zarurat lari am di khabar la kho am le fiziki ar kha sit bade bani kar wanisi tsumra da de ta zarurat lari che bay de ta pamlara na wisi
kore khaza gardin che mashum ra bi ata ka ga masalan wadi ne wikade adat mawar marizi wi da khas mangan ta zarurat lari hindi ke khas taghirat razi ta mapat nazar na de ke taghirat razi او ودا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ضرورت پدې ده ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي دې پوره وینته ضرورت لري دې پوره وټامین ته ضرورت لري هر څه ضرورت لري چې پیدا ټول شین ته یو فامیل رسیدګي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت دې میړه دې په دویم قدم کې مثلا د خواخې د خسر څو شپکوت مشران دې وسره وسیږي نو په خاطر باندې دوی به ترته جدي پاملرنه کی ام دې خوراک ام دې استراحت ته درنه کولو په پیونیش په هغه وخت کې خصن په یدري مشته پورې درنه کولو نه پد خو دریو کې دی باندې ونی کی او روسه د ولادت نن په خاص پاملرنه ورته کې څه کاج پاینده کړو کولی شي نور ولادت نور مال شګل باندې تر سره کې د خاص پاملرنه ته ضرورت لري
bale wali pe aw shmir korane yo ke le khadu sara das chalan kigi sama da mung aw tas pe kali bandu ke dis korane laru che gudi da ga de po hisat hai titawi pe din ko yigi magar aw shmir dis korane de cha ga de po hisat hai lwadi magar biam aga kum che khpal lur ta gwadi ngur te na gwadi yo dawal dwa gune chalan du sara ki asli lati tas che gani
dari man mung aw tas yo zar masala ru ek ba mu da hawa kana talim nishtun de kana aw bam na che masala ya ka sara talim متادر معلومات شیدون لري په دې اکلش خزه په حالت کې سرقه مال تر مخېږي او که چې ته د سړی یا د کور ام تعلیم لري او ام پوه شمع غاهي لري بیا دا کار سرقه خدا خپل خو دا غره تا تر خو لري د خزه په وړاندې تا تر خو لري چې په کورونه کې تر سره کیږي ور سره او خزه د انسان په څنګه کې کیږي ها ته په خاص موارد کې چې ضرورت لري په امرن ته د ضرورت لري غذا ته د ضرورت لري دوا ته د ضرورت لري استراحت ته د ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري خې خبرو ته نو دې سره نه کیږي تخونه تا تور خور دې چې پر سره کیږي خو سره
دلته څومره قدر مانسته کیږي دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځ تیر کړي کې ډېر زیات ستونزې تیر کړي بل اخر دا راپورته کیږي کار کوي څومره دلته قدر مانسته کیږي او پراتونکو کې بیا کورنۍ ژوند تریخيږي بل اخر دا مور بیرته د کور خلکو سره هغه کول ته زړه نه کیږي
خب مقدی هم دغه څنګه پیدا کیږي کله چې مور مریضه وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرین ملامت شي دوه طرفه کله کله اندرین ملامت وي واز سره مچ اندرین دی او واخند کوي کله کله انګورګان مثلا کوي تاو تر خوا دی فامیل سره کوي او دا وقدی هم دغه څنګه پیدا کیږي هم دغه سین زکاتونه چې کله کور ته پیدا شو د دې پاملرنه ونشي د توجه ونشي او دې سره پات سلوک وشي نو دې اتمه نقطه په سر کې پیدا کیږي په چې کله دې تم چانس پلاس ورسي دا به آی نه کار کوي پرته خپل سرګانې سره د خپل لورونو سره د خپل خواخ سره د خپل قصر سره د خپل اندان سره او دا کور کې خدا پاک به د فکر وکړي چې زم لور لره مننن کدا زما ګور د بر په ناراغلی نه زه دې توجه ونه کوم سبا زما لور ودیږي او بل کور ته ځي شاید زما لور سره دا غاس وشي او هم دې سکی څومره تجربه چې زه لرم څوک چې خپل کور کې خپل ګور نارامه کی څوک چې خپل کور کې خپل وړاندار نارامه کی پاینډ کې دغه ادم تاسو نارامه دي
bale no padagasi awaziyat ke ba korane uta tsweil wala ruche aga ya bala mashura khabara da wai karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsweil tasilari da dawal korane uta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم که تاسو پردی خورلور خپل ځای ته کوئ نو تاسو ته ځوی نه وي نو دا پردی خورلور تاسو کارن راتلا اول خپل شکر واسه چې ځوی لري ځکه خلک چې زمونه لري دې چلور باندې غو کرنشته نو چې کله تاسو په دې پیږی چې ځوی لري او ځوی ته ځي یو ځکه خپل وی کوي اوله کې چې ځي به ډېر خصفتونه ورته کوي د خپل ځان د خپل کور د خپل ځای او کله چې دا جوړ کې دلته شي تاسو کرا کله دا ورشي نو دا ویته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی تم د سې ذهنیت ورکوي چې خزر باندې زور نشي چې زوی کله مړ یو خبره وایم د خزو منی علاوه دا خبره ده په مسله وي د خزې منی او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي کنه نو دا ما حالت ته چې کله چې ان کور تاسو راوته وي کور ته راځي فکر کوي چې هغه ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه ان کور سره ده ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي زی بل کور ته ځي په هغې به بل کور آبادي ستا کور چې آباد دی په دې ان کور دی آباده که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ظاهره اوسې ته ورسره خرابې وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بله دنې وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بله دنې وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ تاسو د خپونه غورځېږئ دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دیم حتمانې کوي نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته یې غواړئ هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړئ
بله که اغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند دو سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چلي او ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کښې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېد حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي مونږ ته داسې نه شي چې خدای نه خواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووایي چې یا د سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف واخته شي یا خدای نه خواسته یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلی دي حتی کورو کښې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګه شي اپین به خوړلو یا به یې دا د مږکانو دواګانې خوړلې یا به یې خپل رګ د لاس غوڅولو یعنې دغسې کیسونه ما ډېرې زیاتې ځلي دي یعنې دغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې د ماشین به ځي بالاخره دوی په ژوند کښې ناکامېږي دا کار باید دوی ونه کړي او سده باید ورته وکړي او د خبرو اترو لار باید د یو ښه لار پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره دا خبره شریکه کړي د هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې راشي د مشرانو سره کېږي تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه یې لار ده ځکه اوس موږ داسې نهادو په هغې ځای کښې نه لرو شي د دو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیلونه باید د پلار کور یا د مېړه کور د دو ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
ژوندی وسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420212345 په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم تیره هفته مو د اووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام بنن دوه ډوله غلې داني ولولو. خون کې په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکې وریجی او جوار بیانوي. دا وو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجي، د کونړ د پشت وریجي، د لغمان نری وریجي، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجي او د مزار شریف وریجي له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا دریو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د اتم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت مو هر کله کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیل د ترکیه، د بالکان، د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلمانی پخوانی روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې مو پر دې هم په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالی عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپل په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري. او دې لامل کیږي چې خلک د غوښ څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو لمخې و بډای لوی وچه ده، خو له دې امله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
وکړي د پښتو خبرونی محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
افغان د باغ منای د خوخی یوان نغمای ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري د افغان د باغ منای د خوخی یوان نغمای زمین ترانه دو تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري کاشتا غم یوا کیسه بد قسمت تو رش پای ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگا یم لشوالدا دلتا شوالدا جا حلت مخکڑا مل دیکلی زمان نور تیناری حلت دی ریختی آوایا را تپلارا هر زین بولا کئی آوازی پاکتی یادان جنی نوائی در سولا فرختیال ما خا
خفای د سهار د باد وګمای تو زمون د کور شلای تورش پاکی وای دی وای ای زما ما شو